چه ویلي راپور له مخې د وزارت د تلفاتو په اړه د شمیرو په اعلانولو کې د وسلوالو او ولسي خلکو ترمنځ توپیر نه کوي. په رفع کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګې ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د رویترز په وینا دا هغه تاکتیک دی چې اسرائیلي ځواکونه ورڅخه مخکې له دی چې په یوه سیمه کې دننه عملیات پیل کړي کار اخلي. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د رفح ښار اړوند سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي چې په غزې تړانګه کې په وروستیو هوایي بریدونو کې 25 هدفونه ویشتي دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې له پیل نه میاشتې تیریږي، د سختدریځ حماس ډلې په مشرۍ وسلوال تر اوسه وړتیاوې لري چې پر اسرائیلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او د هوان مرمیو په ذریعه بریدونه وکړي او کله هم د اسرائیل لور ته توغندي ولي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ ویلي چې پوځ د پام وړ لاسته راوړنې لري او فشارونو نتیجه ورکړې. هغه له خپل سیال د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې هغه شرایط رامنځته شوي چې د یرغملو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته اړین دي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د له منځه وړلو ژمنه وکړه چې دې ډلې د تېر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او له 2500 زیات یې یرغمل کړل. د اسرائیل پوځ د تیرې شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حماس د پوځي څانګې د مشرتابه نیمایي غړي وژلي او همدې د ډلې شاوخوا 4000 وسلوال یا وژلي یا نیولې دي. د اسرائیل د پوځ د اټکل له مخې دا د حماس د ځواک نیمایي برخه ده. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 8000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل همدارنګه په غزه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو شمیر 326 ښودلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو د دې ونی په نور بس دی خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په تیره ونی کې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 ولسوالۍ د سختو سیلابونو ورسره د ملو طوفانونو او ورښتونو شاهد وي. تر ټولو ډیرې ویجاړې چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو، سرخرود، بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړې زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. ل تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل وو، خو ل پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورختونه پایل شوې دي، پر ل پسې د افغانستان بیلا بیلی سیمې د ناڅاپي ورختونو، سیلابونو، د سندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو دوه درې لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او تر هغې مخکې زلزله وه چې هغې هم خلکو ته ډېر زیان اړولی و. طبیعي ناورینونه هر چیرې راځي، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي ناورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتووالی لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخوا و که اوس و او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلدم دي، په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبیعي پیښې دې مخه یې نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شکونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې که زلزله کیږي خامه کور نسبتا پاخه کور ته زر نړی. په دې کې هیڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورختونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه یې پاخه وي هغه زر نړی. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو اوسي. تا تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ و غړي وژل شوي او په یوه کوټه کې، په دې کې یو نارینه و، څلور ښځې وي او یو کوچنی و. همداسې نورې پیښې هم که وګوري، عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي؟ او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربست خپرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل ده، شاعره ده، لیکواله ده، او همدارنګه د لوګر دیوالي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروستا یو ځای شي. اوګۍ ستړي مشې خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بې له دې چې خلک پرې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کوي بیخي زیات شول، او دومره د دوی کورونه کروندې ویران شوي چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشینونکي وو، ډېر خلک پرې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې هسې هم د دوی اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی و، خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند دغه هر څه یې له منځه یووړ، یعنی تباه او برباد شو. په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اووه کسه حتی چا کیسه وکړه چې یوولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان و، هغوی په لاره کې د ونو لاندې شول، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاب چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلابونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې، او دا غرونه د اوبو سرچینې دی، او وایي چې یو څه مسیر هغه کېږي، لاره وهي، او بالاخره افزایګانو ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به هم باران او سیلاو را نه شي. کورونه یا ته د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران او دغه شدید باران چې یو ساعت وورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل، خلک تباه او برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي، نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته وو په دې هکله کار یې کوو، دغه طبیعي آفات په وړاندې هغوی هم داسې کار یې ونه کړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاسنیوی وکول چې ټول شکایت لري. هغوی در په در زخمیان دي، مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي.
مننه کوم اوګی امیل را سره وو سې. ما هم دغه پښتنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلی پښتنه تراشم چې د موږ د بحث موضوع ده، او هغه دا چې په دغه پیښو کې همیشه د خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمن دا سببونه لري، لتونه لري. د امیل اوریدونکو هم پښتلې دي، او څنګه کېدلی شي چې لاسې پذیره قشر سره د داسې پیښو پر مهال باندې د کورنۍ په سطحه، د کلي په سطحه، د ژغورونکو کمیټي چې هر څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی، خو هر سړی چې مسول دی، هر سړی چې هلته شته، څنګه کېدلی شي چې هغه سی پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي؟ ما له څو اورېدونکو نه هم پوښتنه کړې ده، د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلی امیل تاسو راسره دا واورئ، وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولې اسې پذیره قشرونه پکې زیات دي. دویمه خبر به دا باندې بحث وکړو چې موږ په کلیوالي سطحه، په وطني سطحه، په ولسي سطحه، په حکومتي سطحه څومره له دغسې ناورینونو په وړاندې چمتو یو، او څنګه کېدلی شي چې په راتلونکي کې مرګ ژوبله کمه شي، لومړنۍ او ابتدایي مرستې خلکو ته ورسیږي، مثلا طبي کومکونه، هغه کومکی اولیا یا لومړنۍ طبي مرستې، دا ډېرو خلکو ته نه دي رسېږي. په دې به بحث کوو. څو پیغامونه چې اوریدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي، او څنګه ورسره مرسته کیدای شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یک مطلب هم د چمن څخه، نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د ښځې او ماشومان چې په طبیعي پیښو کې زیات زیانمن کیږي یا وژل کیږي، نو هغه اکثره وخت همدغه مشکل دا دی چې په کورونه کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلي پر بارې، نو دوی په کورونه کې کلابندي، نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه، د غره د بېخوسه، یا داسې د کورونه چې کچای ډېر زیات غوسه، دا اوسنی موسم کې خلک ځان لیرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلامونه نیکه هیل وړاندې کوم. د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قربانی او د ماشومان قربانی په څه سبب زیاته وي، ول زیاته وي؟ د دې علت خو یو معلوم علت یې دغه دی چې د دوی هغه توانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي، د کورونو څخه د باندې وي، ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي، نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی، نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیان کېږي او د دوی قربانۍ فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها په دغسې مهال باندې خوندي نه کوي، بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه یې لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو د هیله د شبېستج د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې، نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي. او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کیږي، نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري، نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوی وکړو د ځانونو له کمېدو څخه، نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي، کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي، باید هغه منطقې څخه وویستل شي.
ا دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دې اړه باندې غږیدل. د لوګر دی ولایت پوخانی مرستیاله عربیا ستانګزی مرسره په خبرونه کې یو ځای شوې دي. تم هر کله وایم مخکې لدینه چې دې تراشم اغلی امیل لتا سونه بو پختم ام دغه پختنه چی په طبي پیخو کې یعنی د کې هیڅ شک نشته چې موږ د شمیري ګورو پرله پسې خزي او ماشومانو تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه او ته لوړي علتونه یې څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دغه اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په د پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو دپاره خو ډېر محدودیتونه دي، دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی او هغه دی او دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، یا څوک خپل غمه خوري چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي، دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښ په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي، خو دې اوس دا لرې خبره ده، مرکز کې نه ده، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخې د مخې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیز وشي، اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځای ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار، او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندو سره وي یا د کور سره نږدې او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عاید دي. نو په داسې حالاتو کې چې نه څوک یې لاسنیوی کوي، نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران د دوی سرګردان دي، د خپل نفقې د پیدا کول نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي، نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي، زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وسته چې دا حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران هغه کسان چې مخول دي هغه جوماتونو کې ملایان دي باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی، اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي، او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمنې شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو، دا خو دوی سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو، دا خو مونږ دپاره لوی درس شو. خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس دوی زمونږ غږونه کاوري او اوس چې پیشبیني شوي ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو رب شو اغل سانګزی، تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغل عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومان تلفات په طبي پیخو کې زیات دي، څه علتونه دي؟ آیا دوی په جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دي، کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې لکه هغلی عمل چې ورته اشاره وکړله چې د ما خپله یادیږي د موږ په کلو کې که به زلزله وه که بارشی و ښځو تر ډېره پورې هماغه انګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پېښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیف ځای ته یا یو خوندي ځای ته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته وي په طبیعي پېښو کې؟
مننه سلامونه تاسو او اغلی امین ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د اغلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته دي. بالکل، د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه جوړ شوي، او کله چې دغسې یوه پېښه کېږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټولو خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یو پېښه ده، داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي، او کله چې ورېځ راځي او کله باد باران شروع کېږي یا پیلېږي، دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي، ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنی ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي. یعنی د کور په دننه کې هر پېښه یا ستونزه ښځو ته بېښي باید دوی داخل پاتې شي، دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینه وو لامبل نه وي زده. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي، لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره، چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات یې زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي، او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ دي.
ډېره زیاته مننه آغلی ستانکزی. آغلی امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پوهیږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی هم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پوهیږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم روغتونه، بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و او فکر یې کوو یو لس شل کاله یې تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دې ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي، د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف هواګانې راځي. موږ په ولسي کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس آیا خپل کور شاوخوا کومه ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته دا د ما کور او رو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده، څومره په ولسي او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟ اقتصادی لحاظ باندې واقعا چې دا خو د دې سر زیانونه هم دي پراخه او بیا په اقتصادی لحاظ باندې هم دا د کورونه چې نړیږي مځکې نړیږي څاروي له منځه ځي دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لري کېږي. راځئ چې یو بل بحث سره شو وغه واقعا په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې په دې بازار له غلستانګزې نه پختم دا له هیواد نه بهر اوسېږي. وس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څه هم په افغانستان کې شته دی هغه یوه اداره شته دی او هغه تر یو حده پورې که څه هم په ډېر جزئیاتو نه خو تر یو حده پورې یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي او همدارنګه معلومات ورکوي خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه خاروالۍ ولایتونه ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري دوی ته خبرداری ورکړل شي د یو ولسوال ته د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوې اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي باد راځي شمال راځي په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي حتی سرتیری زی عسکر زی په زور خلک تخلیه کوي لسیمو او که د تخلیه اړتیا نه ویني دغه عاجل او بیړني سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال وي هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کړي که غیر فعالي کوشش کوي چې امبولانسونه سیمې ته نږدې ورسوي کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداري ورکړي چې چمتو اوسي د ژغورنې ډلې عسکر پولیس امنیي قمندانې نورې ادارې په احضاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي که د خطر رپورټ راځي چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. اغلی ستانکزی د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي فکر کوي چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي، ځکه که ژغورنه په وخت ترسره شي یو سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دوه ساعتو کې شقایې ورغېږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه هم نظر څه دی؟
نور نړۍ سره کله کوو نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپله هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغان نه ده شوی، په ټوله کې ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده هغه څه خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید زه نن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی، دوه ورځې تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بېغوري په هیڅ په نړۍ کې نشته، د نړۍ په یو حکومت یا په یو هېواد کې هم دغه رقم ته بېغوري نشته. بله خبره دا ده د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده ولسوالان دي، هغه القیاد هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ور نه کړی شي او هغوی خپله هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب دی چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه یې نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اورا هغه نه لري، د سیلاب او طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوي باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترمینګ کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودرو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده، د افغانستان د خلکو لرې دی، خو نو ټول د دوی زور په ښځو باندې دا چې دغه ښځې په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره، د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو د ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي او زیانمن وو او متضررین دي او وي بله. نو هېڅکله هغه صداقت خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سرته رسوي.
مننه سلامت
خکانه چې موږ دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پرېښی، نو خپل ولس دې په خپل غمه وخوري، او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی یو ټیم آماده سي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي، او هر نارینه دی باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطر په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي، یو داسې ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې څه مرسته کولی شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو ښه ده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیره یا د باران په وړاندې یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه بیړنیو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امیل زه بیرته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت دی ټیمونه لري، فکر کوم چې هم د سرخود او ما غسیمه چې د سری میشت ټولنه دفتر پکې دی بيخي نږدې د سیمتا بي سود ته او د سیمتا هم دارنګ نور مرستنده ادارې د سیمتا ډېر نږدې وي. خو پرونم چې ما په زینو سیمو کې خلکو سره خبرې کولې هغه ویل چې تر اوسه پورې د مرستې اژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلې چې دوی ته نږدې ورغلی دوی ته اوبه ور وړي دوی ته ډوډۍ ور وړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی دغه نړیوال موسسات په ځانګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي موږ ته پیسې راکوي موږ ته پیسې راکوي د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګېږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي ځانونه به رسوي خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي هغه څلور ورځې وروسته راستنېږي تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
واقعا د دوی مرستې د دوی رسېدنه د دوی پالنه د دوی جدیتوب د دوی مسؤلیت پذیري څومره مهم ده چې د هر نه وتلې دوی د حیاتي وظیفه لري ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسېدګي وکړي هغه د مرګ نه وژغورل شي. هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیر نه شي ډېر کار کولی شي. او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي دوی مسؤلیت پذیره اوسي که نه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي هغوی ته روحیه ورکوي هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري اوس هم هغوی چا داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي خلک ډېر خفه دي د خلکو لاسنیوی نه ده شوی نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی نه یې پوښتنه کړې دی نه دغه ماساس چې مخالفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي دغسه وظیفه یې ده دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړې نه دی. خلک ډېر شکایت لري خلک ډېر خفه دي په دې وجه نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دوی فقط راحت طلبي کوي زه فکر کوم دا پېښې بیخي زیات شي د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي سره کم
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورمال وضعیت بدلېږي په داسې حال کې چې په دغسې پېښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي هغه که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان را کمولی شي په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پېښې دي د دې مخه نه نیول کېږي په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پېښو مخه نه نیول کېږي خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پېښو زیانونه مرګ ژوبله د یو چا ژغورل زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته یې پرېږدي چې زه خو دا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کېږي هسي به کېږي باید چې له ټپي سره مرسته وکړي اوبه ورکړي تنفس ورکړي ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودروي داسې شیان شته. اغلی عامل تاسو سره به زه مخکې دې نه چې خدای پاماني وکړم په مجموع کې یم که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضحه سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده اقلیمي بدلونونه شته دي او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي. ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې البته هغوی هم تلفات لري مرګ ژوبله لري هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي خو دغسې پذیره مثلا سپینګیري یې ماشومان یې ښځې یې دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي مهرباني وکړي؟
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو. دا خو یې دغه بېلګه ده دا خو دوی ونشته ولی چې دا مهار کې او دوی سره د خلکو سره کمی زیات وشو خلک شکایت لري دوی باید راپورونه ولري دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي په دوام قدم کې دغه مساب چې دغه سپدی اړوند کار کوي دوی باید چې دي شي او نور پیسې چې پکار دي ملل متحد باید په دې اړوند دا خو څه سیاسي خبره نه ده، دا خو د بشر د حیات مسله ده. دی کې بودیجه هم لري دوی کې د دوی مسؤلیت ده، په دې اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسؤلیت لري. دوی باید هغه وکړي، بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري، د هغه په اړوند تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبله کموي او د دوی حیات لپاره ضروري دی، او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم شي، کم حتی دوی ورسوي، کم زیانمن شي، دوی باید دغه تصامیم باید ونی. دوی دپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي، دوی دپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه ته راغې، دغسې وشو
ډیره زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه. اغلی ستانکزی رابیا ستانکزی د لوګر د ولایت پخانی مرستیاله، تاسو هم کراته خپلې دا سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي، څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره، په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره، خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي، سپینګیري زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باوري شي.
مننه. مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره په یو ګډه مهانګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي، ځکه چې هر کال د دغسې موسمي او حادث سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې سیلابونه راځي، طوفانونه راځي په مختلفو ولایتو کې، خصوصا اوس چې دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی نو اوس په ننګرهار کې به دې چپه ممنه وله اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه. دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي، تدابیر ونیسي، مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي، ملای امامان ته د هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جوماتونو کې غونډې سره وکړي، نارینه ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه هم نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي، له کورونه دي جوماتونه ته د پناه یوسي، مکتبونو کې د سره ټول شي، هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي، او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي، دوی په یو ښه مهانګۍ سره دغه مرستې کا مهانګۍ سره په خپل وخت اوسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه په وخت کلیو ته ورسیږي، بیا دغسې تلفات سره موږ تاسو نه مخامخ کیږو. نو دوی دې بخکې له مخکې نه که تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي، بیا نو د تلفاتو کچه راټیټېږي.
زه مننه کوم له تاسو نه رابیا ستانکزی، همدارنګه له اغلی اوګی امیل، دواړو قدرمنونه کورم اباد چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیښې رامنځته کیږي، خو په پیښو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېرې مهمې دي. که یو سړی خونریزي لري، د هغه وینه بندول یا د وینې بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي، هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کیدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي. همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولای شي، او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي، یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځای هم پنخه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځای هم پنخه کوي، وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولای شئ خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیف ته کړئ. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ، له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولای شي عاجلې مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادي راډیو د صحت په خپرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولای شي لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتوګوډو لاندې کسانو سره وکي. زه دا خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خبرو. له ملمنو مننه له اوریدونکو مننه چې مونږ ته یې پیغامونه پریښي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله ابراهیمی وردګ یم، د وردګ ولایت د چکري ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډېره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړې، انوایرمنټل ډیزاستر یا حوادث طبیعي، هغه که سیلابونه دي که زلزلې دي که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دي یا مثلا واورې ښویدنه ده، د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې دا ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دي دی په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګیان خوب په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلي دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه او هغه یې ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلي وي، په کورو کې همدغه ښځې دي. د یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آگاهی عامه هم نه ده شوي، عامه په هوای نه دی ورته رسېدلی، نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي په حقیقت باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږیږو، نو که چېرته په هغې بحث وای بیا نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته، عبدالکبیر سره کوم. د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځانمن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي، د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه، زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو سلامو احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کېږي. وجه دا ده چې اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل دا چې د کورونو په دوی باندې ونړېږي، دوی په کورو کې یو تاب نه لري دی چې دوی ځان ژغورنه وکړي، او نارینه ذات خو کورونو کوم کتاب لري د دې ځان یو طرف ته کي او ځان وژغوري، خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي. په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي، هغو ته وتلي، په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان دي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله
اکثریت ودانۍ دا کچری د خاورو د خټو جوړې تیر باریکې آبادۍ دي. نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریت په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قرباني شي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبي پیښې په باره کې زیاتره وخت چې کوچنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي نو هغه موجه دا وي چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې نو دوی ته دغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چار دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته، نو مندو کې اړولي، همدا غرو بیخو کې اړولي. همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات